السلام علیکم، زه نجیب عامر مو د لسو بجو د خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په دویمه نیمایي کې د مشال رادیو مجله په تکراری توګه اورېدلی شئ. په لومړۍ نیمایي کې له خبرنو وروسته مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی، نو که کولی شئ راسره پاتې شئ. اوس پام وکړئ خبرونو ته. د شمالي وزیرستان کډوالو په بنو کې مظاهره وکړه. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي انتخابات به په جنوري کې کیږي، او د بشري حقوقو سار اداره وایي پاکستان د کډوال په زور نه باسي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د داتاخیل او شوال تحصیلونو کډوالو پرون په بنو کې د لاریون پترس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی د واپسۍ انتظامات وکړي. په مظاهره او لاریون کې لسګونو کسانو برخه واخیسته او هوډ ښکاره کړ چې تر هغې به خپل احتجاج نه ختموي چې حکومت د هغوی د واپسۍ مهالویش نه وي اعلان کړی او پر هغوی بندې شوې مرستې بیا نوي بحالې کړې. مظاهره کوونکو د بنو میرانشاه ترمنځ لویه لاره هم تر څه مهاله تړلې وه. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای
جمیر خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقې سره واپسی وشي. موږ سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاشت کې واپس کوي، هغه وعده مطلب دروازغنه شولې.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدی پرون مشال لډیو ته ویل د دواړو تحصیلونو ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاکې شوې نه دي، نو ځکه د کډوالو واپسی نه ده شروع شوې. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي هغوی بشپړ اطمینان لري چې په هیواد کې به ټول ټاکنې په راتلونکي جنوري میاشت کې ترسره شي. انور الحق کاکړ د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د انتخاباتو کمیشن خپل کار تر ډیره بریده پوره کړی چې پکې حلقه بندي کول او له دې سره تړلي نور معاملات هم شامل دي. نوموړي وویل د انتخاباتو د کولو لپاره چې څومره پانګه په کار ده، د هغې تیاری هم پوره شوې ده، او د انتخاباتو کمیشن د خزانې وزارت سره په ګډه دا معامله پر مخ وړي. انور الحق کاکړ زیاته کړه چې د عامو انتخاباتو د امنیت او انتظام په اړه هم لازم ګامونه اخیستل شوي دي، او نگران حکومت د پاکستان د انتخاباتو له کمیشن سره په ګډه په دې اړه کار ته ادامه ورکوي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم دا سرګندونې لاغي وروسته مخې ته راغلي چې د هیواد ګڼو سیاسي ګوندونو چې پکې پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی هم شامل دي، اندېښنه ښکاره کړې وه چې د انتخاباتو د ځنډولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په هرات کې وروسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وباله ول نړیوال ټولنې وغوښتل چې له زلزلہ ځپلو سره د مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر نوویل په هرات کې زلزلہ ځپلې شپه په وګینس په کڼوالو کې تیروي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي د هرات زلزلې ته په اشاره بشري مرستې ضروري وبللې او وی ویل چې اوسنۍ وضعیت په ځانګړي ډول د خزو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د هرات په زلزلو کې د وژلو شو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې پر ملګرو ملتونو نړیوالو بس پنه ورکوونکو غږ کړی چې پر پاکستان فشار راوړي چې ناوړه چلن ختم او د افغان پناه غوښتونکو ساتنه وکړي. یا د اداره وایي په زوره د افغانانو ستنول به د هغوی د اذیت او نورو ځورونو له جدي خطر سره لاس او ګریوان کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په روانه میاشت کې د هغو پناه غوښتونکو پر ضد د کاروایي اعلان کړو چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه استوګ نه کوي. په دغو کې ولس لکه افغانان هم شامل دي چې ورته ویل شوي که غواړي چې د ډلیزې نیونې او په زوره لویستلو ځانونه وژغوري، نو په خپله خوښه دې د اکتوبر تر پایه وطن ته ستنه شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د پاکستان دا اقدام د بشري حقونو د جدي سرغړونو لامل کېدای شي. او د کرکټ لنړۍ د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه میدان ته وځي. د لوبه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. نیوزیلند خپل لومړی دوه سالې په لوی توپیر سره ګټلې، خو بنگلاديش یو بایللې او بلې ګټلې ده. بل پلو پرون په جنوبي افریقا د استرالیا پیاوړي ټیم ته په 104 دیشو منډو ماته ورکړه. جنوبي افریقا سیالي لوبډلې ته 312 منډې هدف ټاکلې، خو د استرالیا لومړی لوبغاړی یو په بل پسې وسوځیدل او په داسې حال کې چې یو سلو واوی منډې جوړې کړې وې ټول وکټونه له لاسه ورکړل. د کرکټ په اړه یو بل خبر بیا دا دی چې پرون د افغانستان د کرکټ الف ډلې د عمان لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربه توپ وشوه، افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 240 منډو هدف ټاکلو. د عمان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په تاوان 195 منډې وکړې شوې. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا اوریدونکو خبرونه مو اوریدل پاتې خبرونه هم باوري په دوه منیمای کې به درته د مشال رادیوي مجله لرو او دا ونی په مجله کې تاسو د پخوانی هنرمند بخنه غړم په دې خبرونه کې تاسو د وزیرستان د یو شاعر غنی الرحمن واسق په تازه چاپ شوی کتاب لاغي سره مرکه ورې د شمدارنګ د هنري ټولنې لمشر راشد احمد خان سره په پاکستان کې د افغان هنرمندانو د اندېښنو په اړه غږېدلی و. د دې خبرونې لپاره به تاسو لږ انتظار کوئ. د په دوه منی مایک اوریدلی شئ خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو پرون په بنو کې لاریونه مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت یې نه د واپسۍ انتظام کوي او نه هم میاشتنۍ مرسته ورکوي. دوی وایي اوسنی احتجاج به روان وي او تر هغې به دوام کوي چې غوښتنې حکومت منلې نه وي. د دوی په غوښتنو کې خپلو سیمو ته واپسي او د میاشتنۍ مرستو دوام شامل دي. بل پلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د شوال او د تخیلو کډوال تر دې مهاله ځکه نه دي واپس لیږل شوي چې سیمې له وسله والو پاکې شوی نه دي. نور حال د عمر وزیر نه.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو بې کوره شو خلکو بنو کې یو ځل بیا لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي چې د څلورو میاشتو نقدې مرستې یې هم بند دي. پرون د اکتوبر 12 نه احتجاج پیل کړی. وایي چې تر هغې نه ختموي چې واپسي شي ډوله مرستې یې ورته جاری نه وي. مظاهره کوونکو پرون بکاخیلو کې بنو میرام شاه سړک هم تر 3 ساعته د ټریفیک پر مخ تړلی و. دوی وایي چې نه کالونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه. نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول. د تاخیل او شاول تحصیل خلک ولې نه ستانوي؟ د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
میرا د لاس کولا په احتجاجي نه او در نه دي چې میرا خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقے سره واپسی وشي. میر سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاشت کې واپس کوي. هغه وعده مطلب درویز غنش ولې نو نن غوږ د کیمو پروټیست د میرم شاه د بانی مین روډ د باقی خیلی کې مخکې میزبان کړی وو. دوی درې جایز مطالبه دي چې میر خپل کلی ته په عزت طریقې سره واپسی وکړو. که کلیئر نه وي دا میر علاقه دا کلیئر گزر تر دره ځکه چې دا خلک نه مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاشت په میاشت دیتا امدادي مراسته ملاویږي. درې څلورې میاشتې نه ځنډولې شوې دو نه را داسې وړې وړې مطالبې دي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بل کډوال عزیز الله وایي چې نور تنگ شوې دي. احتجاج ته وتلي خپل سیمو ته د ستانه کړي خو حکومت یې نه ستنوي نه مرسته ورکوي.
خپل وطن ته نه شي لژلې پدا کډوالۍ مراد خو درو کوي. سیم بازاریا پیسر نه بند شوی دي. څلور میاشتې شي نو خپل ته وطن ته لژي نو په دوه وطن هغه مراد رو کوي. شو کډوال ته
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسې پاړه فکر مند دي. کار روان دی. ډیرای سیمې لا صفه شوې نه دي خو د صفایي عمل روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې صفه شي د واپسې بهیر به پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې دي. خو د نوموړي په وینا د یوې میاشتې 15 کروڑ نقدې مرستو فنډ یې جاری شو چې راتلونکي 2 ورځو کې به هر خاندان ته 40,000 نقدې مرستې د خاندان په سر د دوی موبایل سیم په ذریعه ورسي. نوموړي وویل چې د پاتې میاشتو کیستونه به هم زر جاری شي. شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بې کوره ول چې د انتظامیه په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي. خو د تاخیلو نیمایي یعنی 18,000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شاول دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو دا مشال رادیو د تورخم پلار له پاکستان افغانستان ته د کډوالو دا وړېدو لړۍ توند شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي هغه افغان کډوال چې اسناد ورسره دي د واپسۍ پر مهال ورته د کس په سر $315 نقد مالی مرسته ورکوي، خو هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرسته نه ترلاسه کوي. او ځینو یې مشال لډیو ته ویلي د ژمي په درشل کې وطن ته روان دي او د مرستو هیڅوک نشته. فرهاد شینوار تورخم ته ورغلی او نور حال د هغوی په رالیږلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا مهال دوه قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې PUR کارډ لري دا په خپل خوخه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملکه ووزي. دغه کډې له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو نه تورخم ته رسي، او بیا دریو نه تر 500 ساعتونو پورې په ګاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شوو ځینې افغان کورنیو غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي:
نوم یې ضیاءالحق، موږ رالو سیالکوټ نه رالو، روان یو خپل وطن ته. زندگی
افغانستان
مطابق
شمانم سی چمن کوم زیو چرترا و
دی ما شمانو دیس پتن لگی چمن چتر وان کی دو چشه بکو او چشه بخرو چشه بکونو.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې PUR کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي.
documented families di the UNHCR documented PUR card holders munga da deal ko ji no di pa nadrauzi da kasanam odi la munga per head per individual $375 work of the card pasar UNHCR wala undocumented da munga na deal ko da mung sar related na di ji
za munga da che kam di kana UNHCR patru che kam ji di da gado na kushi pa nadre band proper interview ki obiazi.
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر 6 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 گاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې گاډو کې 3 او 4 کورنۍ هم سوارې وې. د اکتوبر په 3 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یو خبری کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې مېشت افغان کډوالو ته اعلان کړی وو چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په 10 نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې PUR کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه تنګوي او دا غوی د گرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زور به افغانستان ته نستنوي بلکې خپل خوخې ته دی پرې خودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه 4 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستره کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجستره کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو لوجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې کې د پاکستان امنیتی ادارو تور پورې کړای چې افغان کډوال د بدمنۍ په پیښو کې لاس لري، خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان پارلمان د 15م آئینی ترمیم په منزورولو پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې، ولته د هیواد اساسي قانون غزولې، په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو جرګې په قبایلی دود دستور په ځینو ځایي خلکو جرمانی لګولې او د ځینو د کورنو د ډنګولو پریکړې هم کړې. آیا دا د اساسي قانون او عدلي په موجودګۍ کې یو مقامي جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا دغه د کور د ډنګولو واک لري او کنه؟ بل دا چې حکومت د خپل واک عملی کول لپاره څه کوي؟ زموږ همکار شاهین بنیرې پر دې موضوع تفصیلي رپورت لري.
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 15م آئینی ترمیم په منزورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې. د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو. اوس هم ځینې سیمې داسې دي چرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي، چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د اوتمنزو جرګه ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلی ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواری کړی دي. خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید، نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ، ناموس او جائیداد د لانجو پریکړې ونکي.
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوخته جوړ کی، نو سلوخته مقدل دا چې په خوا و سلوخ کسان وټکل غنه، ضروری نه ده چې هغه کې سلوخ کسان وي، ځنه کې مثال شل کسان هم کې دي، شل سم کې دي، یا ځنه کې سلم کې دي، 200 هم کې دي، خو نو مې ولا سلوخته وي. دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نه وي، آئین نه وي، عدالت نه وي، وکیل نه وي، دلیل نه وي، په هغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو. خو چې کله مثلا عدالت شته دی، قانون شته دی، آئین شته دی، نظام شته دی یو سرکاري، نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ټیک نه دی.
اوتمنځي جرګی روان کال د جولای میاشت راهیسه سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړي، خو وروسته یې د یو ځایي خبریال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول. د وزیرستان یو اوسیدونکو او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګی ور باندې په دی وجہ 600,000 روپۍ جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو.
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی دغه دلته کې چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداری دا دغه ریورس کول غواړي. یو سم مخصوص دغه هم نشته، ټارګیټ یې هم نشته، چې یو واضح مقصد یې وي، ټارګیټ یې وي چې دغه د پاره دوی کار وکړي.
چې کومه جرمانه په ما باندې لګولې ده، هغه 20,00,000 روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده. راته ویلی وو چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بلخوا د اوتمنځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او سپریکړې ته نوی رسیدلې، نو د سیمې سیاسي او ولسی مشران به سرکاري دفترونو ته نزي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړي ده.
د دې چکیم حرکتینه دي یا کیمې فیصله دي، دا د پاکستان د آئین آرټیکل 4، د آرټیکل 9، آرټیکل 10، آرټیکل 14، آرټیکل 15، آرټیکل 23، آرټیکل 25 چکیم دا دغه شدید خلاف ورزی روانه ده. او میژ تا تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چکیم دا مکمل په داسې بونده خاموش ده. بیا په یو طرف بوندې د په بندې لګولې دي چې سکه په خپل میونس مړین سره کو چې چا دښمنات ته او نه به سکه مو ملې سره کو د مزکه ولا. په بل طرف بوندې دغه چکیم نامعلوم خلک دي دارچک شي وزیرستان عوامي ته چکلا څه نقصان ورسی په بوندې بیا د مونځي جرګه چکیم دو خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اوتمانځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزی بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا د شاهین بنیری ریپورت ماوریده. د پاکستان یو شمیر سیاستوالو قانون پوهانو د سترې محکمې دغه پریکړه هرکلی کړی چې د مشر قاضي اختیارات محدود کړی دي. د نوي قانون لمخې د خپل غاړې د نوټس اخیستو واک دریو قاضیانو ته ورکړل شوی دی. پخوا به دا واک د سپریم کورټ د مشر قاضي سره. شنون کی وای دا اقدام زکه د ستاینې وړ دی چې د عدلی د پارلمان ترمنځ به ټکر ورسره ختم شي. په دې اړه نو تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اوریدل شي.
سیاسی ګوندونو وکیلانو او د سیاسی چارو کارپوهانو د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک کمولو په اړه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2013 د قانون د عملی کولو په اړه د ستر عدالت د فیصلې ستاینه کړې ده. د ستر عدالت د معاملاتو چلولو لپاره د تیر وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2013 په نوم یو قانون په اپریل 2013 کې د پارلیمان نه منظور کړی و. خو د یاد قانون په ضد په سپریم کورټ کې ځینې اپیلونه داخل شوي وو او یاد عدالت ویلي وو چې تر څو په دې اړه عدالت فیصله نه وي کړې نو تر هغې به دا قانون نه عملي کیږي. خو د اکتوبر په 11 نیټه د موجوده مشر قاضي فائز عیسی په مشرۍ د سپریم کورټ په ټولو 15 قاضیانو د مشتمل بینچ په اکثریت سره د فیصلې په امر کې ویل شوی چې دا قانون آئینی دی. خو د دې اطلاق به د سپریم کورټ په پخوانیو فیصلو نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د اکتوبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د دې نوي قانون د عملی کولو ستاینه کوي چې په ماضي کې د سپریم کورټ قاضیانو د اسخود نوټس اختیار د پاکستان سیاست او پارلیمانی معاملاتو کې د مداخلت لپاره استعمال کړی وو.
چې کوم د پارلیمنت سپریمیسی سپریم کورټ ومنو دا نو دا په پاکستان کې اول او دا هغه قاضي فائز صاحب چې چیبزس شو پارلیمنت بلادستی ومنو دا او دا په کارون دا په جمهوریت ملکونو کې پارلیمنت بلادستی نور حصو کې بلادست نه
هم د دې فیصلې په اړه پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې د سپریم کورټ دا فیصله نه یوازې د سپریم کورټ معاملاتو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې د پارلیمان درناوی هم کوي کوم چې د پاکستان دولت استازیتوب کوي. خو د پخوانی ائتلافي حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پانه د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د نااهلۍ ممکنه ختمولو ته په اشاره لیکلی دي چې د دې فیصلې سره د سپریم کورټ نه د سیاسي امیدونو لرونکو ډلې ته مایوسي ور په برخه شو. قانون پوهانو هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو د دې قانون د آئینی ګرځولو ستاینه کړې ده. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وکیل او قانون پوه په هیر مروت وایي د سپریم کورټ مشر قاضي به د سیاسي مداخلت لپاره د اسخود نوټس اختیار د پاکستان د ولسمشر سره د پخوانی اختیار پرنګ کارولو نو یو خو د سره هغه اختیار ختم شو او بل دا چې د سپریم کورټ د یو فیصله په ضد اوس د ریویو په ځای د اپیل کولو حق هم ورکړی شو.
چې کله پیپل ګوند په حکومت کې وو نو زرداری یو دا کار کړو چې هغه خپل اختیارات چې د پارلیمان ته ورکړل هغه 58B چې کوم شکو د پاکستان اساسي قانون هغه ختم کو اوس دا تاریخی طور چې لکه په جوډیشری کې چې د سيو د غرالو چې چیف جسټس خپل اختیارات ورکړي دي یو درې رکن کمیټه لا چې هغه به میجارټي باندې چې د بنچونه جوړي یا ریویو خو ریویو بم چې دی بیا لکه مغه جج ته لګي یا مغه بنچ ته لګي او سکوپ هم ډیر زیات تنگ دی وړوکی دی لیمیټډ دی او اپیل چې دی بیا ډیر غټ سکوپ دی یا نو دا لکه بشک چې دی یو خو فیصله ده.
د خبريال او شینون کې لحاظ علی نه می د ستر عدالت د دې فیصله په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې سیاسي پارلماني ګوندونه او قانون پوهان ځکه د دې ستاینه کوي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ تصادم به اوس پایته ورسي.
ګوري د سپریم کورټ چې دا کومه فیصله راغلی ده
د ټولنه غټه خبردار چې هغوی د عدلی او د پارلیمنت ترمنځ چې د کلون راځي کوم ټسل او هغه ټسل تقریبا هغوی ختم کړ. د دې نه پس قاضي فیضی صاحب چې کوم چیف جسټس ته د سپریم کورټ نه هغه دا ویلو چې د دې نه پس به زه باقاعده د کیسونو سماعت شروع کوم. هغه یو قانوني خو نو هغه خپل ځان باندې پابندي لګولې وه چې د بینچونه تشکیل کول ورسره چې کوم دی د سوموټو د اغستل دا ټول به چې کوم دی قانوني سټریم لاین شو. د ټول نه غټه نقطه دا ده چې یاره خلک عمومي توګه دا خبره کوي چې نواز شریف صاحب ته به دې کې فائده وي کنه. نو نواز شریف صاحب چې کومه سزا وه هغه د وړاند دی نه تا حیات نه ختمه شوې ده، هغه 15 کاله شوې ده. نو په دغه 15 کاله کې دوه سزا چې کوم دغه په 2022 کې پوره کړې ده. دې وخت کې په هغه باندې یو داغ وو او هغه داغ دوه چې یاره دا سزا یافته ده. نو هغه داغ د انزلو کوشش کېده خو هغه داغ وینځل شي ځکه چې د پخوانی چې کوم د 183 چې کوم سوموټو اغستې شو نو په هغه کې د اپیل هغه حق هغه تحصیل نه ده. نو د دې وجنه دغه سیس خونش خو سیاسی قوتونه هم مضبوط شو، د سره جمهوریت قوتونه هم مضبوط شو، پارلیمنت هم مضبوط شو.
د قاضی پایز عیسی په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو 15 قاضیانو په جرګګۍ کې لسو قاضیانو د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 په حق کې خپل رائے ورکړی ده او مشر قاضی په اکثریتی رائے دا فیصله اورولې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پرون په نشترحال پېښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقۍ د پروګرام وړاندې کولو اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې په هیڅ ځای کې په موسیقۍ بندیز نشته، نو بیا دلته ولې دا کار وشو؟ د مفکوري مشران وایي هغوی د اسنادونو د ویش پروګرام لاره چې په اخره کې موسیقي هم وه، خو انتظامی د موسیقۍ د پروګرام د وړاندې کولو NOC اجازه تر اخره ورنکړه. نو هغوی نوره غونډه وکړه خو د موسیقۍ پروګرام یې ونه کړ. ځلي انتظامیه وایي مفکوري ته NOC نه ده ورکړی، خدای ورته نه دی ویلي چې موسیقی پروگرام دینه کوي. د موضوع تفصیل د وسیم سجاد نورو.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدم تشدد د ورځ مانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12 په پیښور نشترحال کې د موسیقي او انځوریز نندارتون پروگرام وربلل شوی و، خو ځلی انتظامیه د دغه پروگرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامیه غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ضلعي انتظامیه لخوا د NOC یا اجازت نامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چونکې دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کې نو ته باغ NOC اخلي، نو NOC د پاره مونږه د دوه ورځو نه پراسي شروع کړی دی. خو چونکې دلته مختلفې هیلې بهانې کله وي چې یو دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، نو په هغه وجه باندې زمونږ دا پروګرام ټایم را ورسېدو مونږ ته NOC تر اوسه پورې میلاو نه شو. په دغه وجه باندې مونږ د دې ځګن کې نن دا پروګرام شپ کو پنیمه کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د د دستوري نه پس منګه موسیقي دستوري چې کومونه هغه وزنډوله.
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انزورګرۍ او موسیقي درې میاشتنی کورس پوره کون کې تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انزورونه لګیدلی وو او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلی انتظامی دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منع کړه. البته از د کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انځورګرۍ د سانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وځي چې کوم دی رومنګ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازه نه راکو چې تاسو د یو غونډو کې دغه کې هغه بیا ډېر مسلې جوړې دي. نو دا هغه د وځي مشرانو بیا چې کوم ملمان راغلو نو هغه دا متفقه فیصله وکړه چې دا پروګرام دی د دې باندې ختم کړی شي.
بلړختمو د ځلې انتظامیه سره د یاد پروګرام د اجازه نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوی جواب کې ویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پېښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازه نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون صدا سی ویل شو
هغوی پرون د NOC لپاره اړیکه نیولې وه. خود NOC د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د DC دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام درولی نه دی خو NOC مو ورته نه ده ورکړی.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بندار چې د پېښور ضلعي انتظامیه په نشترحال کې د کولو اجازه ورنکړو، د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکوره دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي وشوله. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د مشال لډیو مجله در ته لروخ اول پامو کې د خبرنو لنډیز ته. د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال تحصیلونو کډوالو پرون په بنو کې د لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی د واپسۍ انتظامات دي وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي هغوی بشپړ اطمینان لري چې په هیواد کې به ټول ټاکنې په راتلونکي جنوري میاشت کې ترسره شي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په هرات کې وروستۍ زلزله پر ناورین لپاسه بل ناورین وباله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې وکړي. د بشري حقونو د سارې ادارې پر ملګرو ملتونو او نړیوالو بس پناه ورکوونکو غږ کړی چې پر پاکستان د فشار راوړ چې ناوړه چلند ختم او د افغان پناه غوښتونکو ساتنه دې وکړي. یاده اداره وایي په زوره د افغانانو ستنول به هغوی د اذیت او نورو ځورونو له جدي خطر سره لاس او ګریوان کړي. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه میدان ته وځي. د لوبه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. بل په لوپرون جنوبي افریقا د استرالیا پیوړی ټیم ته په 104 د شومنډو ماته ورکړه. اوسم د مشال رډیوی مجله. د مشال رډیوی مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو، نجیب عامر در سره یم او سلامونه وړاندې کوم. دا اونۍ په پاکستان کې د افغان هنرمندانو د ژوند په اړه راپور او بیا د هنري ټولنې له مشر راشد احمد خان سره مرکه درته لرو. په خبرونه کې مو د وزیرستان د یو ځوان شاعر غنی رحمان واسق سره هم خبرې کړې دي. د هغه د شاعرۍ کتاب په همدې ورځو کې چاپ شوی دی. بدرګه مو کړې. د پاکستان حکومت د دوی په خاوره اوسیدونکو اسناد نه لرونکو افغانانو ته ویلي چې د اکتوبر تر پایه دی ووسی. په پاکستان کې لکونه داسې افغان کډوال ژوند کوي چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته ګاونډیو او نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. په کوټه کې اوسیدونکو افغان هنرمندانو په یوه خبري غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې که پاکستان یې وباسي او دوی افغانستان ته ولاړ شي نو ژوند به بدمرغه شي. له کوټې د مشال لډیو خبریال ایوب ترین راپور لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې میشت یو شمیر افغان هنرمندانو او موسیقارانو د اکتوبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د دفتر و مخ ته یوه احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې افغان هنرمندانو په وینا چې د حکومت پاکستان لخوا په دې وروستیو کې په ناقانونه توګه د استوګنو افغان کډوالو په ضد چې کوم ګامونه پورته کیږي هغه دوی د تشویش سره مخامخ کړي دي. په دې ترڅ کې یو هنرمند فرید خوشحال او مشالی ډو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د دوی نمونه د ماجر په توګه ثبت شوي دي، لیکن نور کار ورباندې نه دی شوی.
د پاکستان حکومت څخه د انیشیارو د خرص همدا غوښتنه لرو چې زموږ سره مدد وکړي، زموږ سره مرسته وکړي. دا څنګه پروسه چې اوس شروع ده چې دا ماجرین باسي زموږ سره هغه شلن ونه سي. موږ د افغانستان څخه راغلي دلې موږ ته انیشیار خپل کارتون راکړي دي، راجستر یو دلې بایومټریک یو. نو موږ غواړو چې موږ دلته خپل ژوند وکړو، خپل وخت تیر کړو. زموږ اونر په افغانستان کې اوس بند دی، تاسو ټول خبر یاست. مشکل موږ نه جوړو، موږ د مشکل خلک نه یو. دا کوم کسان چې شاوخوا ته ګوري د هر یو خپل فامیل لدی، د خپل فامیل لپاره خواري کوي.
د دې هنرمندانو په خبره کې افغانستان ته دوستانه نه نه وازی هلته وجبن ته خطر دی، بلکې د موسیقي هنر هم د دوی د لاس څخه وځي. په دې ترڅ کې ځوان سندرغاړي فیاض اهنګ راته وویل:
موږ دلته ډیر خوشاله یو، د حکومت سره ډیر خوشاله یو، د پولیس د عوام څخه ډیر خوشاله چې تر اوسه موږ سره ښه چلند کړی دی، موږ سره ښه رویه کړی دی. خو برحال بیا هم د حکومت پاکستان څخه د لوړ چارواکو څخه موږ دا درخواست کوو چې موږ ته د عزت ژوند دلته راکړي. که موږ افغانستان ته ولاړ شو موږ خو تک کوی سو، مګر موږ ژوند موږ هغه هنر چې دی هلته مړ کیږي. موږ غواړو چې دغه خپل هنر ژوندی وساتو.
د مزارې د برخوالو په خبره چې زیاتره افغان هنرمندان او موسیقاران د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر سره د یوې غیر دولتي ادارې سهر په مرسته رجسٹر شوی دی، خو پر دې برسیره دوی د پاکستان د حکومت لخوا او افغانستان ته د بیرته ستنولو ویره زیاته شوې ده. د دې مظاهرچانو د رجسٹریشن د ستونزې په اړه مشکله په کوټه کې د غیر دولتي ادارې سحر د مشر اودترین سره تماس ونیوي، نو هغه د خبره تایید کړه چې د زیاتره افغانانو د رجسٹریشن دویم پړاو د ځان سره مخ دی.
موږ د خو کم کار شوی دا شوی دی، د یونیسیر په سایت باندې دویم انټرویو لپاره دا سړی چې دی یا بتللی یا به غوښتې یا به نه غوښتې کې نه غوښتې پاره کې خپل معاملات دي. سونی زه په خبرې من هغه دا چې په دې باندې دی چې حکومت پاکستان ډیر خاص دی سم ریسپانس دی هغه مطلب دا ور کم دغه څه هغه ته نو ولور کړي، نو په دې هغه پروسس دی دی سلو د کړي پاره خالي ډیر جاته سنسټیو کې سونه چې ولې هغه د سیکنډ انټرویو لپاره غوښتل ځکه په دې وجه باندې چې دی هلته ډیر بیک لاتی نه ورم ډیر خلک سره چې مطلب ته میا سکال یونیم سره سیکنډ انټرویو لنی تللی یا نه دور غوښتي د یو سره خپل مجبوری دا چې تر هغه ساته پوری د سرکار د خاصه پوزېټیو ریسپانس نه، نو دای چې مثلا ورویم غواړي مطلب انټرویو یو لوم کی بیا وسکی ایکسپټ کی به په اخر کې حکومت
خو په کوټ کې د یو ان ایچ سی آر یو چارواکي د نوم نصر غندولو پر بنسټ و مشالېړو ته ویل دي چې د مظاهره چانو سره لیدلې او د دوی د مشکل دا ورولو په اړه خبري ورسره کړې دي. دلته خبره دا ده ونه ورده چې کله په کال 2021 کې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کابل نیول شوی وو، نو د هغه وروسته ډیری هنرمندان او موسیقاران د خپل فامیل سره د پاکستان و خیبر پښتونخوا یا هم و کوټ ته راغلی وو. د افغان هنرمندانو او موسیقارانو د احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې یوازې و ورځ لمخه د بلوچستان د اطلاعات او نگران صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلی وو چې د پاکستان مرکزی حکومت پر امر به د هغه افغانانو په ضد مهم د نومبر د لومړۍ نیټ څخه پیل سي څوک چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګندي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. راشد احمد خان په پیښور کې د هنرمندانو د وی ټولنې هنري ټولنې مشر دی. هغه وایي که پاکستان کې میشت افغان هنرمندان وویستل شول نو هغوی به احتجاج وکړي او ممکن د حکومت دا پریکړه په عدالت کې چیلنج کړي. هغه مشال لډیوي مجلې سره خبرې کولې.
دا چې دی اعلان کړی دی د کډوالو لپاره د اوس کوم دا د افغانستان رژیم چینج دا نوی حکومت چې کوم راغلی دی دې باره کې د دې نه بعد چې کوم خلک راغلی نو هغه بېرته واپس لېږي. اوس په دې کې که د نورو ولس اسناد ورسره نه وي یا دلته پاتې کېږي دی چې په مونږ بول دی یا زموږ ترهګري روان ده په دې کې مختلف خلک مروس دی هغه خپل یو کار دی. خو په دې کې مسله د هنرمندانو به زه خبر وکړم چې دا یو جنون مسله ده ځکه چې په افغانستان کې په موسیقۍ باندې لومبۍ ترې تاسو خبر نه کې لومبۍ د موسیقۍ په تعلیم پابندي لګېدلې ده. د ماشومانو د زنانه او ښځینه سکول بیا ډېر بعد کې پایوال دی پابندي لګېده یا د سرول شروع باندې لومبۍ پابندي د موسیقۍ په تعلیم باندې ولګېده چې کوم د افغانستان سکول اف میوزیک ټول دی چې نړۍ نه غاښ کې مات کړل او هغه سکول یې او هغه شاګردان او ټول خلک چې دغه تسلیسکو او پښتنه وایي هغه سکول یې بند کړ. لومبۍ پابندي په دغه ورځ کې بیا دې په موسیقۍ پابندي ولګوله. هغې نه بعد دا خلک چې دی د خوشحالۍ نه دی راغلی هلته کاروبار نشته هلته سر خاطره ده عزت ته خاطره ده مال دولت ته خاطره ده ادي وجه دې دلته راغلي دي بیا چې دې دلته پیوار کړه یونیسیار سره په دې کښې مېلاو شوی دی هغه دي هغه رسته دې پیوار نمبر یې ورته ورکړي دي. او بله خبره داسې ده چې داسې چې یو ملک نشي کېدی چې ته یو هنرمند یا چاته خاطره سره ته یو عام باشي دی چې هغه ته مرېږي جنون هغه تر یو ځای ته پناه دپاره چې هغه ته نشي لېږلی دا یو قانون یو انساني حقوقو پاکستان حکومت خاص طور د موسیقارانو او یا هغه خلک چې کوم مثال غي هلته ټارګیټډ دي هغه زور وخت د پوسټ سره کار کړی دی لکه په تېرو وختونو کې یو ځنه خزانه یو پاکستان اسلام آباد دا دی باندې چې دغه خرچا کټ نشي او دای چې دی واپس نه لګیږي ځکه چې دی هلته مسله جزاده ټول خلکو نه مختلفه مسله ده.
د هنرمندانو د ټولنې د مشر په حیث تاسو کومه جرګهګۍ داسې امکان لري چې تاسو یا یونیسیار ته ورشئ یا داسې د خیبر پښتونخوا مشرانو ته حکومتي چارواکو ته ورسره کښېنئ چې دغه هنرمندان دغه نه شي ونه ځورول شي واپس ونه لیږل شي ځکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې هلته ژوند ته خطره ده.
یونیسیار چې دی نو د هغه کردار چې دی په دې هکله صفر دی. هغې ته مونږ تللي وو لومړی مونږ چې دی نو تللي وو یونیسیار ته یونیسیار چې دی هغې مونږ ته ویل چې مونږ ته د پاکستان ادارې څه ویل مونږ به هغه څه کار کوو مونږ دې کښې هېڅ تاسو سره تعاون نه شو کړ. دا مونږ په خپله تللي وو هلته د دې نصاب هسې طرفاګانې دلته اخلي او په نوم د دغې خلکو په نوم باندې ناست چې د کډوالو په دې نوم باندې ناست چې په دې سره هېڅ د مرچا دم ورکړم نشته.
نو تاسو به چاله به ورځئ راشد بھائی؟ تاسو به چاله ورځئ؟ نو
زجی در تړوبای د خبره کومه د رجسټر باندې
خاجی خا
دې چې دې پیوار نمبر سره خلک پروفایل پر ایک دغه چې لګیدل واپس کړی دي چې دا غیته په کور زکه نه لیکل نه لیکل خو ایستا یې راځي چې مو ته دا مو ورنیسې خو دلته ادارې چې کومې دي دغه مشران لکه فوج ادارې مشران لري کوم سوال یې ځای به کوو ورته او په یو په دې خبره دی له لوازم سیاسي کوم نشل تنظیمونه دي پارټیان دي سیاسي پارټیان دي هغې ته به ورځو مشلس پارټیانو ده دې له علاوه چې کومې نورې د پاکستان غټي پارټیان دي هغې مشرانو له بورځو چې یاره تاسو په دې باندې کار وکړي ځکه دا د انساني حقوقو مسله ده او په کار تاسو په دې کښې خپل کردار ادا کوي او په دې کښې که دغه هېڅ شی په کار رانه کړي بیا مونږه
صحیح. او تاسو باور لرئ چې د تاسو چې مشرانو سره به ګورئ حکومتي یا پوځي مشرانو سره یا د سیاسي ګوندونو مشرانو سره دوی به ستاسو خبره ومني؟
مونږ به دې سوال یې ټول ځای به کوو او نور چې هغې ونه مني نو دا تاریخ چېرې به دې ونه بسي ځکه دا موقع داسې ده چې دا اوږي وخت دي د خپل ولي وموښي خپل انسانیت سره دین وموښي او که دا کردار ادا نه کړ نو تاریخ په کاغذ کې دیوار ته ځي.
صحیح. راشد احمد خان صاحب، تاسې راته ویلی شئ چې د افغانستان کې چې دغه بدلون راغی، سیاسي بدلون راغی، نو څومره هنرمندان به پېښور ته درغلي؟ تاسو سره ډیټا ساتلې ده څومره هنرمندان دي په دې کې کوم کوم کټګوریز کسان؟
موږ سره په بلوچستان کې، په پښتونخوا کې، په کراچۍ کې لږ غونډې تعداد، پنجاب کې شته خو دا ټوټل که دې کښې ډېر خلک چې دي نو هغه ایران ته شفت کړو، ډېر خلک چې دي بار ملکون ته لاړو، تعداد اوس ډېر کم شوی دی خو دغه درې سوه یا څلور سوه نفره به وي.
او دوی څنګه خپل ژوند تیروي؟ دوی په آزاده توګه تللی شي چېرته پروګرامونه کوي، ډوډۍ ځان ته ګټي که څنګه حساب دی؟ که څوک ورسره مرسته کوي؟
ډېر په یاره په غلا باندې بس کار کوي، داسې حال دی.
صحیح. راشد بھائی، که تاسو راته دا وایئ چې که حکومت خپله پرېکړه عملي کړه لکه څنګه چې دوی ډېره سخته راخیستې ده او دا خلک یې واپس ولېږل، تاسو په خیال هلته به د دوی ژوند څنګه یې واپس که دوی افغانستان ته دغه هنرمندان ورسېده؟
د دې هنرمندان خیر هلته نشته او که کوم ورسېدل ویزه ته نشته او مثال هلته دغه نشته وګورل نشته، یا به ګاډۍ تللی، یا به کولی خرڅه، یا به دغه ډېر دغه مفلسي ژوند به تېروي.
صحیح. او د ځایي هنرمندانو او د دوی ترمنځ دوی چې د کله راغلي دي راشد بھائی، څومره یو بل سره تاسو شریکه باندې هنري کارونه کړي دي؟
مونږ ډېر زیات کوشش کړی دلته، خو مونږ دې ته بلکې د هنرمندانو اعتراض هم کړو دی په ماوالي ژره سر څه دلته خو دا خلک مونږ خلکو ډېر ډېرې پیسې اخلو دی دې ته هم نه ګوري چې پیسې څوره دي، بس موس کوم دي په خپل هم ورځي او لکه زمونږ هغه مارکیټینګ پارک لکه چې کسان ډېر شو نو دوی اوس هغه په دې دین سپورتوي چې یاره زمونږ واده پروګرام دی نو دې پیسې هم پرېږده مونږ یو په ځای دوه درې سیم پراندل ځکه چې هغې سره پیسې نشته او د طریقې سره خپل پیسې پوره کړو، خو ما دې ته وایي چې دې څه کوي تاسو به دې سره هېڅ دغه نه لرئ او باقاعده سپورت کوي پرېږده دې خپل قسمت کښې څه کوي. نو زمونږ د دې ځای د پښتونخوا هنرمندانو ډېر کوکنه اوس ورسره دې سره ورولي خپله په مخکې بوتلې ده او تراوسه پورې هېڅ قسم هغې کښې اعتراض نه دی سره ده. ما داسې کسانو اعتراضات هم کړي دي په دې خبرو خو بیا هم مونږ هغه غلي کړي دي مونږ چې نه په دې کښې خبره ونه کړي بیا مونږ هغې خبره پوره کړي دي هغې بیا دا خبره منلې چې او دا زمونږ ونه دي په کار نه شي مونږ څنګه خدای مخکې مونږ هم داسې لاړ مونږ به ټول د پښتونخوا د پرکارانو ته چې هغه په پېښور کښې پاتې کېږي هغې ته سلام کوم هغې د عظمت ته چې هغې خپله روزي دې سره نیمه کړې ده او هېڅ قسم مشکل دې ته نه جوړوي.
دا مشال رادیو د تاسو د هنري ټولنې د مشر راشد احمد خان ځانګړي خبري اوریدي. اوس کراچۍ ته ورسو. هلته د وزیرستان یو مسافر شاعر غنی رحمان واسق ژوند کوي. داغه د شاعرۍ مجموعه تازه چاپ شوې ده. نور معلومات په دې مرکه کې چې د واسق په غږ پیلېږي.
د شمالي وزیرستان اوسېدونکی یم. نامه مې غنی رحمان او تخلص مې واسق ته. په شمالي وزیرستان کې بیا د لرې پرتې سیمې اسنفیل کام نه تعلق لرم. د سپینوام ولسوالۍ او اوس فی الحال مسافری کوم. یو کتاب مې هم د شعر او شاعرۍ دغه دی تازه تازه چاپ شوی دی. تقریبا دا میاشتې کېږي او ادبي هلې ځلې هم کوم.
صحیح. او تاسو راته ووایئ واسق صاحب چې دا ستاسو کتاب چې چاپ شو نوم یې څه دی، څومره صفحې دي، د دې کتاب په اړه محتوا په اړه که اورېدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
دغه کتاب چې دی دا تقریبا یو سل څلور شپېته صفحې لري او نام یې دی شور د چنارونو. چې نام ما خپل ورته خوښ کړی و. د ما ملګري چې دي انډیوالان مې د دوبۍ سعودي هغوره سره مالي مرسته کړې وه او انشاءالله ژمن یم چې مخې ته نور هم کتابونه چاپ کړم. او په دې کتاب کې ما کوشش کړی دی چې زیاتره انقلابي شاعري چې کومه ده د اوسني وخت د پښتونخوا د وطن د حالاتو په باب دا راوړم او توانېدلی یم. تر ډېره پکې دغه انقلابي شاعري موجوده ده.
او واسق جان در ته وای چې مونږ داسې معلومات ترلاسه کړو چې رڼا پښتو ادبي ټولنې په میرانشاه کې د دې کتاب د مخکتنې پروګرام نیولې و. هغه څنګه شو؟
بالکل ملګرو غمزاده وزیر صاحب او دلګردور صاحب چې زمواره ملګری دي هغه مطلب یو غونډه را جوړه کړې وه چې پکې د سیمې تکړه لیکوالان ادیبان او ادبزه او که خلک ټول راغلي وو. حصه یې پکې واخیسته او ما د کتاب مخکتنه یم ډېره په ښکلي ډول باندې وکړه. دا نن ما ته ټول جزئیات نن ترلاسه شول ځکه هلته نیټ ډېر کمزوری وي او مطلب د نیټ د کمزورتیا له وجې مې داسې تماس نه ورسره. خو ملګري ډېر هڅاند دي، ډېر ښکلی کار یې کړی دی، ښه ښکلي غونډه یې کړې ده. مجمر صاحب د ټول ښه ښکلي د مخکتنې غونډه یې جوړه کړې وه. مننه یې کوم د ټولو نه، ډېره ډېره مننه یې کوم.
مونږ تاسو نه مننه کوو. تاسو د رڼا پښتو ادبي ټولنې نه لرې خو د رڼاګانو په ښار کې ژوند کوئ په کراچۍ کې، نو خپلې ادبي اړیکې د هغې جرګې سره چې تاسو هم کېدای شي یو وخت د دې غړي پاتې شوي یاستئ، اوس به مې پاللی شئ؟
گلوبل ویلیج مثال دے دنیا واٹس ایپ تے فیس بک تے زہ کر اختیار تو ہم ما مخامخ ناس تے ڈیری کم کڑی دی ہو پ واٹس ایپ بان نے بختل فیس بک بان نے میچ کو مز دکڑ کڑی دا یا کوم هغه زه نشم په مخامخ کولای. ځکه تقریبا چې څومره مشران شاعران دي، عباسی یوسفزی صاحب، رحمت شاه ساحل صاحب، ټول ته مې ځان رسولی دی. ټولو نه مې هغه خپله وسه پورې مطلب د کار هغه زده کړه چې دا کړې ده. نو دا بیا مخامخ ډېره ګرانه وي ځکه چې اوس ساحل صاحب په درګۍ کې ملاکان کې اوسېږي، نو اباسین صاحب په بل ځای کې اوسېږي. نو واټس اپ او فیسبوک ته بس ټول یې جیب ته راچولي دي ما خواږه مشران لیکوالان ټول.
صحیح. او تاسو د کتاب نوم ایخه د شور د چنارونو، خو له چنارونو نه لري یاستئ، په کراچۍ کې یاستئ، نو کله چې شعر لیکئ اتمن د وزیرستان ښایستونه مو په پام کې وي؟
او بالکل دا د سوا چې په نوې وخت کې امون د کور مخې ته داسې غټ غټ توتان وو هغه ته به کېناستم. نو ما به دا احمد به مې لیکلو خو په مخوزولو په څه به یې نه پوهېدم. نو ما به د ځان سره وویل چې که تا کتاب راځي نو د هغه نام به وي شور د چنارونو. بیا مې هغه بیتونه هم لیکلي وو اوس د کتاب په دې مخ باندې شته ما ته مخامخ پروت دی په دې مخ باندې ما ورکړی بیا
صحیح داسې زه کوم چې هغه بیتونه به زه ولولم خو ته به مونږ ته د کتاب دننه یو غزل تر هغې تیار کړې چې بیا راته واورې صحیح ده
قربان امیر جانا بالکل
صحیح نوریدونکو د شور د چنارونو په بیک ټایټل باندې د غنی رحمان واسق کول اکس راغلی دی او لاندې سو شعرونه دي زی درته وایم هغه وایي خاموشی خوړلی شور د چنارونو خاموشی خوړلی شور د چنارونو پښتونخوا نه دی اوس کور د چنارونو وحشت خور دی په هر لور د چنارونو وحشت خور دی په هر لور د چنارونو خپل اورما په غور د چنارونو او وړاندې شیر دی وې د نفرت لمر مې په سر دی چرته لاړ شم د نفرت لمر مې په سر دی چرته لاړ شم سیور نشته چرته خور د چنارونو او وړاندې شیر دی وې چې د غره په هر ژی لوخړی خیژي چې د غره په هر ژی لوخړی خیژي دی ډډونه سوی تور د چنارونو او مقطعه دا وای چې کچاپ کیږي د کتاب واسق وزیره کچاپ کیږي د کتاب واسق وزیره لګاوي به پر انزور د چنارونو بالکل هم هغه سکړي د چنارونو انزور په ټایټل باندې راغلی دی او زما د کتاب چې اولنی چاپ کېده زما د چنارونو سره ډیره مینه ده نو پخوانی یوه سروکي و سندره وه چې د چنارو لاندې منګیا نو ما زما د اول کتاب نوم د چنارو لاندې منګیا نو دا د ستاسو هم شور د چنارونو نو تاسو نو بس وورو ما ستاسو غزل خوونه لوست خو تاسو به په خپل خانداز کې راته ووروي
امیر لالا اتا غږ بیا سړی څه ووایي زه درته اورم چې راته شوی چې کوم وخت د عشق ادراک دی راته شوی چې کوم وخت د عشق ادراک دی هغه ځای مې خپل ارمان سپرد خاک دی ستا مین چې په وجود باندې کواک دی نور به څه خوري د زړه غوښې یې خوراک دی
ډېر ښایسته دی
دا سړی پتن جمع کا سپین پوشاک دی دی په خوی باندې مکار دی مکار دی او صفاک دی
ډېر ښه
په درشل مننه په درشل د ستمګر مې ګریوان ژاده مړه چا لیدلی څومره لمناک دی
ډېر ښایسته
ګام په ګام پردو نیولی یې وطنه ګام په ګام پردو نیولی یې وطنه زمونږ تش په فټ پتونو باندې واک دی
ډېر ښایسته شعر دی ډېر راته بیا ووایي چې ډېر راته بیا ووایي
ګام په ګام پردو نیولی یې وطنه زمونږ تش په فټ پتونو باندې واک دی چې غسالی لمبوي په ټیټو سترګو چغسالی لمبوي په ټیټو سترګو د شهید ارمان مې پروت د زړه په چاک دی
ډېر
یار ویل غني اشنا مې د زړه سر دی یار ویل غني اشنا مې د زړه سر دی بس په خوی باندې ډېر ښکلی مینهناک دی
بالکل لدی خو گواهی مونږ هم ورکو غنی الرحمن واسق ډېر مینهناک دی خپله مینه تر مونږ هم را رسوي تر پراګه پورې ډیره فاصله ده خو دا فاصله دوی لنډه کړې ده کلم چې دوی سنوي ادبي هلې ځلې کوي نو موږ خامخا خبروي کراچۍ کې د ځان ته داسې ادبي ماحول جوړ کړی دی که نه
امیر جانا داسې دا چې یما د ډرورۍ کار وي او دلته خو لږ بدقسمتۍ نه پاکستان کې د ډرورۍ کار هم ډېر سره سخت وي که نه او ټایم ټوبل هم نه وي خو بیا هم یما کمره که وګوري داسې به ووایي چې یو کتابتون دی هسې هم زه اوس پلان لرم چې زه په خپل کور کې راته یو داسې کتابتون جوړ کړم چې نام یې وي ارمان کتابتون نو بس هغه ارمان کتابتون دی زما کوټه چې کتاب چپ کیږي چرته نوی کتاب راځي نو بیا ماته رسېدلی وي
سیال په الله پاک ته ارمان پورا کا په خپل ادبي حلو زلو کې لا بریالي اوس یو شعر برته بلم ورې غنی الرحمن بیا به خدای پماني کو زمونږ د خبرونې وخت مخ په ختمې دوه نو سره تاوروي
قربان احمد جانا وای چې ځان ته کې کینما په ځان بخښ شروع کړم ځان ته کینما په ځان بخښ شروع کړم بے معنی او بے عنوان بخښ شروع کړم سود زر آدم محبت نوی نیلام وی چلا سرا پتاوان بخس شروع کرم شاگردان بکرم استا مریدان پیرا کپشون رو پیزوان بخس شروع کرم
دیر زبردست
نه پوئے کے شیخ خلر شاہ کوے چو نہ پوئے کے شیخ خلر شاہ کوے چو چمائم تا آسان بخص شروع کرو
واہ واہ ڈیرخ کلے شیر ڈیرخ کلے بیت
مننا مننا زما خال باندے خکیلی کی وقتنا زما خال باندے خکیلی کی وقتنا دیوالتا پا گریوان بخص شروع کرو
واہ
زدہ کون کو تا ور وژڑم پا کلاس کے زدہ کون کو تا ور وژڑم پا کلاس کے پا تاریخ چی دا افغان بخص شروع کرم
درخ
ترانی دا انکلاب شیرانا حیرے ترانی دا انکلاب شیرانا حیرے جو محفل کے پرمان بخص شروع کرم
در زبردست
قصیدش یو غزل شی واسک جانا قصیدش یو غزل شی واسک جانا چ پڑن وزیرستان بخص شروع کرم
واہ دیر خسته ده اوریدون کو دا غنی و رحمان واسق وزیر ده چه یوازی پڑنگ وزیرستان نجاڑی پڑنگ افغانستان هم جاڑی پڑنگ پختونستان هم جاڑی او ده دا خپل سیمه نه لری په کراچی کې ژوند کوي د کراچی پر رڼاګانو کې ته خپل سیمه نه ده هیرا پالی د خپل سیمه سره د هغه زی د دیبانو شاعرانو سره د رڼا پښتو ادبی کوم ټولنه چې د غوی سره د ملګرتیا شته ده نو واسق جان وړاندې څه په پام کې لري بل کتاب په د کل راځي دومره شاعری اوس تر سره پاتې ده کنه لږ به انتظار کوو بل کتاب ته
امیر جان شکر ده تر دریو کتابونو پورې دین علاوه دوا کتابونه نور شاعری هم لرم چې په دویم کتاب باندې مې کار روان دی مطلب بیا زبا ډیره ډیره مننه وکړم د کاروان صاحب د عباسین یوسفزی صاحب د رحمت شاه ساحل صاحب او د شرولی اورکزی صاحب چې ما په کتابی لیکنې هم وکړې او ما ته وویل چې هڅاند اوسه د دې کار دپاره چې کتاب دې زر چاپ شي کنه او نو ان شاء الله کار مې روان کړی دی زر تر زر به بل کتاب هم راځي خو مطلب کوشش کوم چې بهر لاړ شم چېرته پاکستان نه په دې نږدې وخت کې مې امکان شته چې بهر لاړ شم او کوشش کوم چې کتاب مې دویم هم زر راشي که خیر وو په نام د تت ماخام سره تت ماخام دی دا به نام وي انشاءالله زر به راځي
نو بس د شور د چنارونو نه تر تت مخام او بیا وړاندې تا د پاره کامیاب سفر غواړو ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک کور مو ودان
امیر جان کامیاب راته اوسه سوکاله شاله راته اوسه مننه
د شور د چنارونو کتاب لیکوال غنی رحمان واسق موریده له همدې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي د لا پامن